ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو د هم خبری خبرونه ده خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ د 15 نیټه د 1390 هجری لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستر محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته وایو. اول به ورسو صالح محمد صالح ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغو بریالیو اعلان سوو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
پس له دې نه انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې په خبره وسلوال وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی ایسا زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لس تنه یې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شملزو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرښې په هغه بله غاړه کې دي جګړه روانه ده.
د 215 اتل قلو اردو ویان وایي چې پر شملزو ولسوالۍ د کرښې له هغې بلې غاړې پاکستاني پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې په لسګونو روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیايي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي ویلي چې پخوایي معاشونه 2000 افغانۍ ته رسېدې خو له کله چې ای کی ایچ ایس ماسسې په بامیان کې د صحي خدماتو مسولیت واخیست د دوی معاشونه لزر افغانۍ ته راکم سوي دي. بل خو د ورزګان د ولایت روغتون ډاکټرانو هم کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روغتون مخې ته راټول سوي وو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د لیراغ څخه ووځي. د امر په داسې حال کې دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګرۍ پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول سوي دي. په ویلامیه کې ویل سوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي ادباو ته اجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي اتباو ته سپارښتنه کړې و چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکېچ زیاتېدل یاد سوی وو خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه و ورکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو د لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومو مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغې پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کایهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک ویل تاوتریخوالی ډاکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یو مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوي حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړ څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونسي.
د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسې د ازادي راډیو خپرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسې اوري چې د پل چرخي په زندان کې یو شمېر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤولین پر دوی باندې تجارت کوي.
زر روپو موبایل راوړي په اته زر روپۍ راشي بل پلا راشي ګرې تلاشي کوي پر بل پلا را باندې خرڅي ګرد پرسنل دا کارونه کوي.
په دې خبرونه کې همداراز تاسې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته لیدون دی نه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات یې حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوړې مراسمو د نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیاب وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس د افغانستان د ستري محکمې د مشرانو او شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخې ته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې ولوی فاجعه و چې بیا به تکرار نسی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
ل او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د ورسته یو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورسته یو پایلو بهر هم بشپړسو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې ته مو خو د چي د ملي شورا ولسمه دوره به یو روخانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو په ایس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافته پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته موږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې عمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کېږي. خو خوشحالي خوشبختي زیاده ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوی وه د تېرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسیون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیکمرغه وروسته له و میاستونه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې درلودې څو ځل شمېرنې وسولې بیا دا پروسه لاغو سوله یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروس هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو. نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړ.
ټاکل شوی چې له مخکېنی محل ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسو رپورټ واورید. تاسو که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوی دی، نو لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ پر پاڼه باندې د دغو درې شو کسانو نمونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بست د دوشنبه په ورځ په کندهار کې وو. هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبريالانو او د مدني ټولنې د یشمیر فعالانو سره هم ولیدل، خبري ورسره وکړې. جان بست وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استاد سره غږېدلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتنی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبري ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغه خبرو نور جزئیات د جان بس خواوري چې د صادق رشتنی سره په مرکه کې ژغېدلې دي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ښاغلی جانباز ډیره مننه چې لازادي رو سره مرکې ته حاضر شوی است. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي؟
I can tell you Ambassador Khalilzad finished last week another
کولای سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرات بل پړاو تیر ونې پای ته ورساو چې خو جنو برخو کې لګ پرمختګونه هم سوي دي. له هغه جمله دا قناعت چې پراتونکو کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او یا نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه اخستل کیږي، خو له بده مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه نه درلودل. نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلودي، یعنی د تاوتریخوالي کموالی او اوربند چې موږ له هغه په ښه توګه ملاتړ کوو، تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکراتو چې یوازې افغانان کولای سي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو.
موږ وینو چې امریکا په افغانستان کې د خپلې بودیجې او کارکوونکو د کمښت په هڅه کې ده. پر کومو ژمنو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي وروسته پاتې سي؟ که مشخصه نه ووایو ستاسو اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي؟
Well, first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
Afghanistan. نو غواړم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکې ولرو. وروسته له هغه چې ټکرونه او توازاتونه ختم سي او په افغانستان کې سولې تضمین سي، موږ خپل کې زیات کارونه تر سره کړی او حتی موږ په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولې او بقار ژوند چاپیریال برابر کړی. موږ په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړې، زیات افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونی زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي. پراتونکو کې هم دا ډول همکارۍ ته دوام ورکوو. خو دا چې له نورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو، دا له طالبانو سره د توافق د شرایطو په وړتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د بهتر اګرځیدو پورې اړه لري. دوی د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده، څو د یو بل د حاکمیت حق ته احترام وسی او یو ځای کار وکړي او لدې ډرمن سوچ یو بل به ان غواخي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other.
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه څه وي؟ که لږ نور هم مشخصه کړو، ستاسو معیارونه او سری کرښې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، دیموکراتیکو سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي؟
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of Afghanistan.
پریک دی چې وایم لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او لبل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سی پوښتنه باید مطرح شي. خو بیا وړي باور دا دي چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخلص لیکيږي هغه توافق ته چې افغانان په خپل منځ کې کوي، دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده. دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي، دا هغه څه دي چې امریکا یې په فکر کې ده. که څه هم بیا وړي لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو چې افغانستان پراتونکو کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي، نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقونه، د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکیمیت سره تطابق ولري. زه له یو شمیر نور سفیرانو سره په خبرو کې په دې پوښتنه وایم چې ډیری هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم بل افغانستان سره خپل راتلونکي ملاتړ او مرستې د حقونو ساتنې او احترام پرې مشروطه وي.
Future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected.
The متحده ایالات حکومت د افغانستان د راتلونکو جمهوری ریاست ټاکنو ته کوم ډول ملاتړ ته چمتو دي؟ آیا تاسو باوري یاست چې د ټاکنو وسنۍ خپلواک کمیسیون کولای شي په نړیوالو معیارونو برابرې ټاکنې ترسره کړي؟
Well, the United States has strongly supported elections in Afghanistan since 2001. We are prepared to provide
د امریکا متحده ایالات له تیر 2001 میلادي کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشن ځینې تخنیکی مشورو ته ترجیح ورکو. فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدان یو چې دا د سپتمبر په میاشت کې په ټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي. خو هم زیات کارونه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیسیونونه یې باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمنې سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوي. د ښو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسي، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیشن چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا و په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان آرباس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې د افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایل سو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون پارک کې په دې اړه د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشری پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او د دې پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په وروستیو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر سلو میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړی مرکه هم موږ لرو، تاسو یې زموږ پر وبپاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پلچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسو د ازادي راډیو څخه هم واردل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په پلچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدر موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کیږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نشته وسوه او په دغه نشته کې څلور زندان یانو وجل سول او ډیر نور کسان زخمیان هم شول. د پلچرخي د زندان څخه یو شمیر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړی ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر هم په دې اړه اخیستی دی.
جمعه خان د کابل د سرخی پله په زندان کې د خپل کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدر موادو او داسې نورو ممنوعه شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل اچوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
پرسونل شان او په وزن خونځ ورته تلاشي کیږي تر کمپیوټران را تیرېش کوم موبایلان دې مې دغه پرسونل راوړي د ضرر کوم موبایل راوړي په 8000 روپیه راکې بل پلا راشي ګریه تلاشي کې پر بل بل را باندې خرسي ګر د پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د کابل د سرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوړ لوا وخته. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا نخته هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د مخدر موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نخته وشوه. د دغه وزارت ویان 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه نخته کې څلور زندانیان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دغه په خبره په دغه نخته کې شل پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وای پولیس غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نخته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
یو زندان هڅه کوم کارخانه نه جوړ کړی چې چاکوګان ولري یا برچې ولري خو کای ولري ما هغه خو هغه د حکومت راولې دي لپاره چې د زندانیان خپل په خپل مابین کې فشار باندې اخته کا یا خپل مابین سره و یا دوی ته کېږي او دا خلک یو تر
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو احتساب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اشیاء
ممنوع جمعوری میشد، ممنوع شیان راټولیدل څېړنه کېده. څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال وایي امنیتي ځواکونه ته په کار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز، اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په دې تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولیسي چرخې د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې کوي. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو احتساب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې و مرکه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې سوي دي. د سازمان ویلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ سوي دي او 9 نوي لسره بند شوی دی. اسمت ساروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویندوی وحید مایار سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړي چې آیا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، منتخوا کم دی او تعداد مخالفین د دولت بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای کې چې جګړه ای مخالفین د دولت موافقین هغه څوک چې ټوپک په لاس لري اکثرا ساحه چې هغه روغتیایي مرکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي او کله ساختمان متضرر کېږي کله وخت هلته چې جګړه یې زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نه شي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضي حالاتو کې روغتیایي تسهیلاتو نه د سنګر په ډول استفاده کوي چې دا یو تاسو پوهیږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دون دینه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو په خاطر کې هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي یا هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسېږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند نه روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کېږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کېږي. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا یې هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما مخکې هڅه وکړه چې مخالفین دي دولت یا موافقین هر څوک چې سلا لري او دی صحیح تحصیلاتونه دوی د سنگر استفاده کوي زموږ د ټولو جګړې له ټولو ښکېلو اړخونه همیشه زموږ هیله دا وه چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دننه د سنگر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې بعد مرغه بعضن روغتیایي مرکز ویجاړېږي او بعضن دوی هم د سنگر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایاتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چلري کړي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي دي. په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماس ونیو چې هلته هم یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسو د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکار ویده. اوس هم سلیم احمد صالح ته ورځو د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنه وکړه چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قل اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیبران کرښې بلې غاړې ته وښتلي. په بامیان او ارزګان کې په لسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د عراق څخه ووځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې ساده اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک ویلې تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتونه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیز لوبډلې د لوبي ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول مسابقه څنګه وو په برابرمنده دي منځ مسابقه د لیگ مات همته مسابقات لیگ ولایت است که هشت ولایت بعد از ماه مبارک رمضان خوره کشی میشن. مسابقات هشت ولایت لیگ در شهر کابل دایر میشن. در پالی از او بعد مسابقات های دیگه ای که داریم که به طرف زونا میره مسابقات زونا خوره دایر میشن.
فقل یورش دا هم وویل چه در دغو سیاله تر چنگ دلوبتارو او روزونکو سیمنارون هم جوریگی او دروخی بلانکو فرانسوی لوبدل استورای نن لبارسلونا سر یوزای شو. یو شمیر ورزشی وی پانو خبر خبر کرده چه در روخی بلانکو فرانسوی لوبدل استورای اطفان گریزمان در لوبو پپای که لدغی لوبدل جلا شو او للیوانتا سر پسیالهی که با د اتلتیکو مادرید افلو وکیبی. د اروپا د فوټبال د ټولو متور رسنیو د اعلان لمخې گریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیون یورو په ارزښت د 15 کلن تړون لمخې له بارسلونا لوبډالې سره یو ځای شو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوی ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شول او له دې سره ولسی جرګه بشپړه شوه. ازادي راډیو د علي سفر په نوم د یو ځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د اسد په 23مه په دشتي برچي کې د موعود پر کورس په حمله کې ووژل سو د دې ژوند په اړه یو ویډیوي رپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه رپورت موږ پر وی پانه خپور سوی دا ویډیوي رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره یې شریک کړئ. د ازادي راډیو د وی پانه ادرس دی ازادي راډیو .com. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ وای د ازادي راډیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغو ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناه ځای په ډول کار ځینې اخلي او له دې امله یې د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره به زموږ د خبریال اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت خرابوالی او دغه راز د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې ښه نه دی، امام صاحب وضعیتونه ښه نه دي، عملیتونه نه پیل کېږي او وضعیتونه پاک ګډوډ، هېڅ امنیت نشته. دلته چې سر هر اوري سبات راوړي.